واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا اړوند دي د بشري خدماتو د معلوماتو څنګه په یو راپور کې په افغانستان کې د اگست میاشتې په پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړي دغه ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې تیره میاشت په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اگست میاشتې په پرتله ډېر وو یاد راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی کې راغلي چې په سپتمبر میاشت کې په شپږو امنیتي پیښو کې 209 اتیا تنو ته تلفات اوښتي چې 206 اویا تنه یې ملکیان دي په راپور کې دغه شان ویل شوي چې په دې پیښو کې 15 اتیا تنه وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي چې وطنه یې کوچنیان دي د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو 10 تنو 9 تنه یې کافي خواړه نه لري د ډبلیو پی د افغانستان څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغان مور او پلار ندی توانیدلی چې خپل اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي د خوړو د نړیوال سازمان له قوله دوی د 2022 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخ دي مرستې کړي د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان اوس مهال د خوړو له کمښت سره مخ دي طالبان د افغانستان په شمال کې د داعش د دوو جګپړو قوماندانانو په ګډون د دې ډلې د څلور غړو د وژلو ادعا کوي د طالبانو د 2018 خپل اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله توایه پرون ویلي چې دا کسان د تخار د دشت قلا ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې وژل شوي طالبانو پرون په کابل کې د داعش د شپږ غړو د وژلو ادعا هم کړې وه خپلواکو سرچینو تر اوسه دا ادعاوې نه دي تایید کړي له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون تر اوسه افغانستان ته د 320 اشخاصو د بیرته ستنېدو ادعا کړې د طالبانو د تماس کمیسیون ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته تیره شپه ویلي تر اوسه 320 تنه هغه کسانو چې هیواد یې پریښی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي طالبان په داسې حال کې دا ادعا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو له لورې پر دوی له لګول شویو بندیزونو شکایت لري له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو په ایران کې د دولت پر ضد مظاهرو کې اوس یو شمیر کارګرانو هم اعتراضونو ته مخه کړې دا مظاهرې له شپږو اونیو را په دې خوا روانې دي د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینی نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوه چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي د فرانس فریس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې دي د روسیې پراخه بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک بې برېښنا پرېښي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا قطع شوه دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په 13 برېښنا کوټونو د روسیې بې ساري بریدونه بلل کېږي د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې ویلي دي چې روسیې د شپې په اوږدو کې په اوکراین لوی برید کړی او په وینا یې ترهګر د ده په هیواد کې دهشت او وحشت ته دوام ورکوي هغه وویل د شپې په مهال د دښمن پراخ برید وشو چې 6 اکټونه چې ډېرې شن شوي دا په حساسو هدفونو ناوړه بریدونه دي متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
سوډانی چارواکو د دغه هیواد په سویل کې د توکمیزو نښتو پایله کې لږ تر لږه د 200 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی چارواکو پر بشری مرستندویانو د مړو ښخولو کې د مرستې غږ کړی هلته هوسا او بارتا توکمونو ترمنځ د ځمکې پر سر خونړۍ نښتې شوي په ود سیمه کې د سیمه ییزې شورا اجرایوي مشر الماحي عبدالعزیز الامین ویلي په 3 کلونو کې نږدې 200 تنه وژل شوي او ځینې مړي لا هم نه دي خښ کړل شوي شی جین پینګ د دریم ځل لپاره د چین مشر ټاکل شوی شی جین پینګ دمګړی د چین پر ولسمشر سربیره د واکمن کمونیست ګوند عمومي منشي او د وسلوالو ځواکونو سرقومندان هم دی نوموړي نن رسمن د دریمې پرله پسې دورې لپاره هم د دغه ګوند د مشر په توګه تایید شو او خپل نوی ټیم به اعلان کړي هغه په 2013 کال کې چین کې ولسمشری لپاره د دوو دورو محدودیت ختم کړ او په دې توګه ورته تر نامحدودې مودې واکې د پاتې کېدو لاره هواره شوه. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نو افغانیو د بانک نوټونو د چاپولو په اړه افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د څرګندونو نه وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان هم د نو افغانیو د بانک نوټونو چاپول تایید کړی دي. د اقتصادي چارو ځنه افغان کارپوهان وایي چې کا بازار ته نوې چاپ شوی افغانۍ د یو پلان لمخې وړاندې نشي نو دا به د نورو آثار په وړاندې د افغانۍ د بای د ټیټېدو سبب شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرم شینواری پر رپورت کې اوري.
د افغانۍ د نوو بانک نوټونو د چاپ په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د جمعې ورځې د څرګندونو وروسته د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې بانک نوټونو د چاپ برخه کې یې له پلان سره سم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د بازار اړتیاو ته په کتو به نوي چاپ شوي افغانۍ بازار ته وړاندې شي او زاړه بانک نوټونه به په منظم ډول او په دې برخه کې د شته کړنلارې له مخې راټول او له منځه یوړل شي. افغانستان بانک دا نه دي ویلي چې نوي بانک نوټونه په کوم هیواد کې چاپ شوي او کله به افغانستان ته ورسیږي. خو د سرای شهزاده د سراپانو ټولنې وایان حاجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته وویل چې نوي بانک نوټونه په پولنډ کې چاپ شوي. حاجي زیرک په بازار کې د افغانیو بانک نوټونو ته مخ په زیاتېدونکي ډول اړتیا ته په کتنې د افغانیو د نوو بانک نوټونو په چاپولو خوښي وښوده. وویل چې د افغانیو د بانک نوټونو د زړښت له امله دوی د ډېرو ستونزو سره مخ
ځکه چې په وروستیو وختونو کې زړو افغاني بانک نوټونو په ټولو مارکیټونو د اثارو کې همدارنګ د بانکونو خصوصي بانکونو په شمول باندې ډیر مشکلات راځي کړو. ډیر په مازله کې اوس مشتول مشتریان صرافان او خلک ورسره خوشاله مش په دې چې ژر تر ژره د افغاني بانک نوټونو مارکیټ ته راشي او په مرور سره د زمان د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د تیری جمعې په ورځ په بهر کې د مشتو افغانانو د ویډل سره په یو انلاین غونډه کې ویلي چې امریکا په تیرو سلیس ساتلو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړي چې وایي د نوو چاپ شوو بانک نوټونو لګښت چې د افغانستان د مرکزي بانک لخوا تادیه شو. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې دا د تعصب زیاتی چې د امریکا متحده ایالاتو د اوږدې مودې لپاره د افغانۍ د نوو بانک نوټونو چاپول ځنډولي وو چې له امله عام خلک زیانمن شوي.
امریکا تصمیم شي است کې افغانستان
خغلی پرهادي ویل د امریکا پریکړه دا ده چې افغانستان د اقتصادي پلوه تر خپلو پښو ودرېږي. خو دا په دې معنی نه ده چې امریکا د طالبانو حکومت باید پر اسمیت وبیژني. یوازې غواړي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان اتکا کم کړي. د اقتصادي او استاد زهیر حلیمی وایي افغانستان کې د تیرو څو کلونو او په تیره بیا د تیر یو کال راهیسې په بازارونو کې د افغانۍ بانک نوټونو په ځانګړي ډول د 500 سلو بانک نوټونو کمی لیدل کېده چې اوس د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې د همغږۍ پر اساس د نوو افغانیو بانک نوټونو په چاپېدو موافقه شوې ده. د اقتصاد دغه استاد وایي که چېرې د نوو چاپ شوو پیسو څخه یو پلان پر اساس کار واخیستل شي نو د نورو بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکي ډالرو په وړاندې به د افغانۍ پر بیه چندانې اغېز ونه لري.
با توجه به اینکه فعلا طالبان با
خغلی حلیمی ویل دیتا په پاملرنې چې طالبان د خپلې بودیجې د تمویل لپاره د پیسو د کمبود سره مخ دي او کوم مصرف یې چې کړی دی هغه د هغوی په لاس کې لرلو پیسو سره برابر نه و نو اړتیا یې ډېرې زیاتې دي. دیتا په کتنې هغوی به بازار ته زیاتې پیسې وړاندې چې ورسره به د افغانۍ د بیې د پرېوتو سبب شي. د اقتصاد یو بل استاد ایرچ پکیلی وایي د نوو افغانیو د بانک نوټونو چاپ او بازار ته وړاندې کول به په بازارونو کې افغانۍ ته اړتیا کمه کړي. خو د هم په ورته وخت کې بازار ته د نوو پیسو د وړاندې کولو په برخه کې د یو منظم پلان اړتیا یادونه کوي او وایي که دا کار ونه شي نو د بهرنیو اثارو په وړاندې به د افغانیو د ارزښت د کمیدو سبب شي.
به دې معنا که بانک نوت های کهنه و مندرس شده
خغلی په کلی ویل په دې معنا چې زاړه او مندرس شوي بانک نوټونه اقتصادي مافیا بیرته بازار کې په چلند کې واچي او دا به د بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو سبب شي. افغانستان کې د افغانۍ د بانک نوټونو څخه د ډېرې استفادې او د بانک نوټونو د استعمال پر مهال د نه پاملرنې له امله د افغانۍ بانک نوټونه له وخت وړاندې زړېږي. اوس مهال په افغانستان کې اکثره د افغانۍ بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې په ډېرې سختۍ سره د بانک نوټ د دواړو خواو سیریل نمبرونه لوستل کېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزې کولو ټینګار کړی او وایي چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ عملیاتي همکاري ونشي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځنګړي استازي د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت نامعلوم لوري ته روان دی. د افغانستان په اړه د لویدیز چارواکو د څرګندونو نور جزئیات د وحید فیضی نه په رپورت کې اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټامس وست وایي طالبانو سره د باور جوړولو لور ته روان دي او متحده ایالات دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ملي ګټه دا ده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي چې احتمالا موږ ته ګواښ پېښ کړي. له همدې امله موږ له طالبانو سره په دې برخه کې عملا خبرې کوو.
د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي وویل چې په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو د حقونو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې، د ښځو لپاره د کار حق، له ترهګرۍ سره مبارزې او یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون له طالبانو سره د خبرو اترو عمده مسایل وو. بلخوا افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې ده چې وضعیت نامعلوم لوري ته روان دی. ښاغلی نیکلاسن دوه اونۍ مخکې کابل ته تللی و.
په کابل او نورو ولایتونو کې چې له خلکو سره مې خبرې کړې، زما برداشت دا دی چې یو مشخص تصویر نشته. په ټول هیواد کې وضعیت متفاوت دی. د هیواد په ځینو سیمو کې نجونې ښوونځیو ته ځي، په ځینو سیمو کې مدني ټولنه منظمه ده، لږ تر لږه فعالیت لري. په ځینو ځایونو کې ښاروالان او د سیمې خلک له علماو سره خبرې کوي. فکر کوم چې طالبانو دا درک کړی ده چې حکومت یې مشروعیت نه لري او هغه سینه چې خدای ورکړي، خو له حکومت سره اړیکې ارزښت لري. کېدای شي چې دا مثبته پایله ورکړي. هیله لرم خو وضعیت ډیر روښانه نه ده.
بلخوا د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي پر افغانستان طالبانو له حاکمېدو سره دا ویره پیدا شوې چې ترهګر په پاکستان کې هم واک ترلاسه کړي.
د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې پیچلې دي. فکر کوم دا هغه څه دي چې د متحده ایالاتو هر ولسمشر حال او فصل متفاوت ګڼي. فکر کوم په اوس وخت کې زموږ اصلي اندېښنه دا ده چې د پاکستان په گاونډ کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی. دا اندېښنه شته چې ترهګر دې وکولای شي د پاکستان د حکومت کنټرول ترلاسه کړي. دا یو مشروع او رښتینې ستونزه ده چې باید هوار شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاد دفتر سرپرست نصیر احمد فائق د ملګرو ملتونو سازمان کې بي غونډه ویلي چې په افغانستان کې طالبانو له محکمې پرته یو شمېر خلک شکنجه کړي او بنديان وژلي دي او زیاتوي چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه روان دي.
نړیواله ټولنه باید په حاکمو چارواکو فشار راوړي ترڅو د قانون د حاکمیت، عدالت او د خلکو د غوښتنو په بنسټ ټول شموله او حساب ورکوونکي سیستم رامنځته کړي.
خو طالبان تل دا تور نه رد کړي، وایي چې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وست د جمعې په ورځ ویلي چې امریکا د طالبانو سره د باور جوړولو په حال کې ده، خو وایي چې واشنگتن به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر خوندي ځای بدل شي. استازي ټام وست د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا د طالبانو سره د تعامل لپاره د دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري، بلکه غواړي د طالبانو سره په مستقیمه توګه په تماس کې. استازي ټام وست د دې مرکې په پایل کې د پاکستان د اټومي وسلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د اندېښنو په اړه تبصره کړې.
Pakistan is an important partner of the United States.
Pakistan de mutahid yalatum muhim malgara da. So ne wran de mahal ta dwani me urazi teri kri aw Pakistan ki mo de khulo gadu gatu paada mufassal khabari ukri. Zakhwa khun che Islamabad ki me le dwaw pauji aw mulki charwa ku sara wulidal. Padi ham khwa khun che Peshawar ta laadan chire cha afghan injuni de mahajiro patoga taalim kri. Mung li UNHCR chha che Pakistan ki le kadwal namlatad ki manana ku. موږ له پاکستان نه منندوی چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د کډوالو کوربتوب کړی ده. پاکستان د متحدو ایالاتو یو مهم ملګری ده او موږ به په ګډه خپل کار ته دوام ورکوو.
بیا هم زه په خپلې پوښتنې ټینګار کوم، څه ثبوت شته چې د پاکستان د اتمي وسلو په اړه اندېښنه شته؟
زه د دې پوښتنې په اړه زیات څه نه لرم د ویلو لپاره.
ولې امریکا د القاعده د رهبر په ضد د ډرون په برید کې د پاکستان دخالت کاملا رد کړی نه دی؟
تاسو
پوهیږئ چې پر الزواهیری برید او دا چې طالبانو هغه ته پناه ورکړې وه، دا د دوهې له تړون نه څرګنده سرغړونه وه. زه تاسو ته منلی شم چې څو اونۍ وړاندې د لومړي ځل لپاره د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو په ترمنځ په دوحه کې مخامخ لیدنې کتنې وشوې. فکر کوم چې دواړو لوریو په ښه نیت مذاکرات ته راغلي وو. فکر کوم چې موږ د اعتماد جوړولو په لار روان یو. له پوښتنې پرته د امریکا لویه ملي ګټه دا ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي، نو موږ په دې برخه کې طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوو.
له هغه وخته چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، په پاکستان کې وسلواله مبارزه زیاته شوې. ډېر شمېر کارپوهان وایي چې امریکا یوه ګډوډي پرېښودله او ووتله.
دا
یوه نوې ننګونه ده، اما تاسو رښتیا وایست، په تېر یو کال کې د پاکستان په وړاندې تحریک طالبان پاکستان بریدونه خورا زیات شوي دي او دا یوه اندېښنه ده. دا یو داسې اندېښنه ده چې پاکستان پرې پام کوي او یقینا چې په مجالسو کې پرې خبرې شوي دي. تاسو پوهیږئ چې د امریکا ګټه په یو ډېر باثبات افغانستان کې ده. موږ یو لړ اقدامات کړي دي چې اقتصاد ثبات ومومي. زموږ په نظر او ګمان کوم چې د سیمې اجماع هم دا ده چې موږ باید د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ ملي سیاسي ډایلاګ وینو، څو د هېواد د هر قشر استازیتوب وشي. اوس یوازې په سیمه ییزه کچه ډایلاګ روان دی.
تاسو له طالبانو نه څه ډاډ غواړئ چې تاسو وویل چې په سیمه کې د داعش او القاعده پر ضد مبارزه کې به ګډه همکاري کیږي؟ آیا په نږدې راتلونکي کې به موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول ملګرتیا ووینو؟
فکر
نه کوم چې په عملیاتي نظر د طالبانو او امریکا ترمنځ به کومه ملګرتیا رامنځته شي. فکر کوم چې طالبانو څرګنده کړې چې دا د هغوی جګړه ده او دوی به هغه ژمنې پوره کوي چې د دوهې په تړون کې راغلي وي. دا ډاډ به رامنځته کوي چې ترهګر به امریکا او ملګري یې نه ګواښي.
تاسو په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي چې اسلام آباد به اکثرا واشنگتن ته غوږ نه نیوله او که دا کار یې کړی وای نو هر څه به بیل وو. په دې پړاو کې پاکستان باید څه وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکرې زمینه برابره کړي؟
To be honest, Mona, I don't think we need a third country.
So the kana mung dream hewa tarkiya na lari chiz mung aw de Taliban aw tarmaiz de taamul ta zameena barabar akli. Ze to munazzam dawl de Taliban sara paadi ka kem. Fikr na kom chi mung dream hewa ya nur hewa dun tarkiya lari. Mug ba diplomacy ta idama war khu chi yaqin tar la sakru chi Taliban khpal ejmani pura kawi aw da afghanano haquna khonde kawi chi us mahal da sinidi.
So you say you don't necessarily need a third partner to facilitate.
Tas will che le Taliban sara de مذاکرات لپاره منځګړی ته اړتیا نه لري، خو اوس چې تاسو په افغانستان کې پوځیان نه لري نو د نورو هیوادونو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. آیا پاکستان په دې برخه کې همکاري کوي؟
Following the completion of our withdrawal
the dozara yushtam kal dagis kamyash ki zamung da paujan da watul rusta muk pasima ki khpal qabiliyatuna biya munazam kridi che trahgar de hits kalam dikha o mulgiri wa na gwaqi us par al zawahiri bi sarganda kridi che muk da amerikana do khondi satalo waslaru دا په دې معنی نه ده چې محتاط نه یو. موږ فکر نه کوو چې کار ختم شوی دی، مګر دا هڅه به دوام ومومي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. اسرائیلیان د نوومبر په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات کوي. دا د 2019 کال نو وروسته 15 ځل دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم لپاره انتخابات کیږي. د نظر پښتنو په اساس ویل کیږي چې په خوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به یو ځل بیا د یو ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شي. نور حال په رپورټ کې.
د تیرو څو اونۍ راهیسې په بیت المقدس کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیلو پولیس د کاڼو اورونکو عربیانو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو له قراره شی اخی افراطي اسرائیلي مشر اتامر بن ګوبر توپانچه په لاس کې لیدل شوی. نوموړی په اسرائیلي دولت رخ کوي چې د یهودو ژوند ته دې ارزښت ورکړي او پولیس دې پریږدي چې په عربو ډزې وکړي. د بن ګوبر ګوند چې د یهودو واک ګوند یادیږي د نوامبر په انتخاباتو کې د دوو نورو شی اخو ګوندونو سره برخه اخلي. همدا بن ګوبر کولای سي چې په خواني صدر اعظم نتنیاهو سره بیا وخت رسیدو کې مرسته وکړي.
زه غواړم چې بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو صدر اعظم شي او زه ور سره کابینه کې اوسم. زه غواړم چې حکومت ښه اړخ تمایل کړم، داسې اړخ ته چې یو ریښتونی لوری اوسي او د اسرائیلو د حقوقو ساتنه وکړي.
بن ګوبر د اسرائیلو د یو پخواني سیاستمدار میر کاهن په پله روان دی او هدف یې د اسرائیلو څخه د عربو وګړو استل دی. د کاهن ګوند په اسرائیلو او امریکا کې د تروریستي ډلې په نوم غیر قانوني بلل شوی. په خپله بن ګوبر هم څو ځله د نسلي تعصب په کړنو تورن شوی.
د اسرائیلو کیند اړخو ډلو د بن ګوبر شهرت ته صدمه رسولې ده. د هغه په اړه زیاتره خبرونه دروغ دي. که تاسو د هغه وروستۍ څرګندونې واورئ نو پوه بشئ چې هغه د عربو د وشتلو په اړه هیڅ دریس نه لري.
دلته په امریکا کې هم امریکایي سیاستمداران او امریکایي يهودان دا تشويش لري کچيري بن ګوبر د اسرائيلو د حکومت برخه سو نو دا به امریکا ادارې او د امریکایي يهودو د پاره د اندېښنې وړ وي.
د امریکا او اسرائيلو د اړیکو اساس زموږ دیموکراتیک ارزښتونه دي. هغه ارزښتونه چې د امریکا د اساسي قانون بنیاد بلل کیږي. او اسرائیلو کې د بن ګوبر غوندې کسانو وخت رسیدل د مفکورې ته صدمه رسوي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي دا ګڼي چې د بن ګوبر وخت رسیدل په اسرائیلو کې د دیموکراسۍ مارګ دی. خو ځینې نور بیا وایي چې اسرائیل د دیموکراسۍ قوي اساس لري او په تیرو څلور کلونو کې 15 ځل ټاکنو دا ثابته کړې چې دوی د ولس پر رایو جوړ نظام غواړي. شافیه سردار، امریکا را، واشنگتن.
دا پولیو سره د مبارزې نړیواله ورځ. ولی د پولیو ویروس د افغانستان او پاکستان نه د محو کیږي ستونزه څه ده او د حل لارې څه کېدای شي؟ امریکا غاک د اکتوبر د 3 یا د پولیو په وړاندې د مبارزې د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړې خبرونه لري چې په دې ورځ به د امریکا غاک د ټولنیزو شبکو، ساتلایت، تلویزیونی او رادیوي پروګرامونو له لارې تاسو ته وړاندې شي. لیدل او اوریدل مه هیروئ. او د خبرونه په روسي رپورت کې اوري چې کرکټ شلوریز جام کې د افغانستان کرکټ ټیم خپل دوهمه سیالي د چهارشنبه په ورځ د استرالیا په ملبورن ښار کې نیوزیلند سره لري. افغان لوبغاړي وایي چې لومړی مات نه زده کړه کړې ده. تفصیلي رپورت کې اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبه په ورځ د استرالیا د پرت په نړیوال لوبغالي کې خپل لومړی لوبه په انګلند باندې وبایلله. کڅه هم ځینې مینوالي د لوبو په بایللو خوشینه او په افغان لوبغاړو انتقادونه کوي، خو یو شمیر داسې همشته چې د لوبو تر ګټلو په نړیوالو سترو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ډیر خوښ دي. اسمت د استرالیا د ملبورن لخر څخه په الوتکې کې شاوخوا څلور ساعته سفر کړی و چې د افغانستان د لوبې او لوبغاړو لیدو ته راشي. هغه وایي چې د لوبې ګټل مهم نه دي، بلکې په خبرې په نړیوال جام کې د افغانستان ګډون مهم دی.
د گیم ګټل او بایللو کې څومره فرق نه کوي، چې څومره دا پلیرن چې زموږ دا نور پلیرن سره دنیا ښه پلیرن سره لوبېږي، دا موږ له افتخار ځای ده. او دومره په سختي دا غټه شرایط کې چې دوی راغلی ده او دومره لرې یو مملکت کې راغلی او موږ لپاره دا خوشیان ورکوي، دا ډېر د افتخار ځای ده.
مصطفی احمدزی او راشد لوګری بل هغه افغان مینوال دي چې وایي که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبه ګټي یا بایلي مهمه نه ده، بلکې د دوی په خبره مهمه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې دا لوبډله په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي.
موږ باید کوشش وکړو چې په نړۍ په هر هیواد چې دا د افغانستان ټیم او د افغانانو ملاتړ وکړو.
دښته زیاته خصوصا په دې وخت کې چې خلک په دې سختیانو او مشکلاتو سره مخامخ دي، دا ډېره غټه روحیه ده افغانانو ته چې موږ په بین المللي سطح کې لوبه کوو.
په ځوانانو سربیره یو شمېر مسلم خلک او ماشومان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای د افغانستان د لوبې لیدو ته راغلي وو. عمر احمدي چې له خپلې کورنۍ سره د لوبې لیدو ته راغلی وه، وایي چې د افغانستان کرکټ په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او افغانستان ترمنځ د پیوستون یوه کرښه ده.
روزای خراب دیدیم و کرکټ نه و افغانستان شروع کرده، نمیتونیم که ما به مملکت های دیگه که اصلا مثلا انگلستان و اینا مقایسه کنیم، لیکن باز هم تیم ما بسیار خوب پلی میکنن. خوش آمدن به پرت امی که اینجا آمدن بازی میکنن، نام افغانستان روشن میکنن. امین بسیار است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په داسې نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې مخکې هم په دا ډول لوبو کې برخه اخیستې وه. افغان کرکټ لوبغاړي کډیر مینوال لري، خو ځینې داسې منتقدین هم لري چې د هرې لوبې تر بایللو وروسته په لوبغاړو باندې کلک انتقادونه کوي او د دوی د کار او لوبو په اړه خپله نارضایتي څرګندوي. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ د ملبورن په ښار کې ده. جعفر هاند، امریکا غږ، استرالیا.
درنو اوریدونکو، په موخه د خبرونو لاندېسته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا اړوندې د بشري خدماتو د معلوماتو څنګه په یو راپور کې په افغانستان کې د اگست میاشتې په پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو لسو تنو نه تنه کافي خواړه نه لري. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغان مور او پلار ندی توانیدلی چې خپل اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. طالبان د افغانستان په شمال کې د داعش د دوو جګپوړو قوماندانانو په ګډون د دې ډلې د څلورو تنو غړو د وژلو ادعا کوي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون تر اوسه افغانستان ته د 320 اشخاصو د بیرته ستنېدو ادعا کړې. د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکی وایي په میرالي کې په ځانمرګي برید کې نن څلور امنیتي سرتیر ژوبل شوي. په ایران کې د دولت پر ضد مظاهرو کې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونو ته مخه کړې. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونو دا لاریونونه سخت ځپلي مظاهرې روانې وي. د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک بې برېښنا پرېښي. سوډاني چارواکو د دغه هیواد په سویل کې د توکمیزو نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 200 تنو د وژل کېدو خبر ورکړي. شی جین پینګ د دریم ځل لپاره د چین مشر ټاکل شوی. شی جین پینګ د همګړی د چین پر ولسمشر سربیره د واکمن کمونست ګوند عمومي منشي او د وسلوالو ځواکونو سرقومندان هم دی. د لوبلو ډګره وروستی خبر دا دی چې د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو کې پاکستان هند ته د 160 منډو هدف ټاکلی. دغه لوبه د استرالیا په میلبورن ښار کې روانه ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.